افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سفید ازادي راډیو د خبرونه پیل سوی چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپره سوي دي. نن د شنبه د زمري 13 د جولای 13 په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. رپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کومو مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم څوارلس میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. رپورټونه وایي په بادغیس کې د خادس په ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کمانډوز واکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بل یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګوندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړي. ښاغلي روحاني وویل
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغلی روحانی وای د دی ولایتی کمشنرانو د فهرست و برخه چې وو ویش کسان و د جمهور ریاست لخوا منزور شوی. هغه لیست چې تازه مخته رسیدلې او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پخانی لیست سره یو ځای د کمشنرانو شمیر 102 تن ته رسیدي. که خدای کول سر له سبب موږ د کمشنران ولایتونو تاسوي استو او خپل کار به پیلوي. خغلی روحانی وای د دی کمشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمشنران نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هېواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان، یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. د کورنۍ چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپله ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د ام ایچ 320 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 720 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 8 نېټه له راداره تریتمه شوه. په هغه رپور کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوي چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګمان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پیښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. قسم دا تحریک انصاف ګونه یوازې سر باندې د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافی اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه شوي دي. د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راولي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
دا هم وری چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه مې اس کې هلته درکې تا ته یو ایرانی درکې دغه نه پنځه شپږ لکه خوري د پنځه شپږ لکه تلول لکه تاسو پاسې تلول لکه دلته چیو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر له کومو ستونزو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای شي. د خبرونه کې دا راپور هم خبر و چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یو بل مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دی ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی احتمالي اوربند ټینګې دو پر سر څرخی دي. دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي لپاره وال سټریټ جورنال ورسپانې راپور تکړه هغه تر اوسه په رسمي توګه نه تایید شوی. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوی غړی او نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز ته ویلي د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیل دلی. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرتر د چې پر حمله وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان لمخ کې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملې دو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازینۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړې هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکول وو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړې او دې نتیجې ته رسېدلې چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سوله یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکي چې د دغو خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوست چې د لوی اختر له رارسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږدمهاله اوربند اعلان شي او پرېکړه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کېږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پرېکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دواړو لوریو ترمنځ د خفګان د ختمېدو ښکارندوی کوي. تفصیل له خان محمد سینا.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکتل. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشې کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشې کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعاً چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړې او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرو اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. پا په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختم شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د ده هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې سیمې سیمه ییزو اردو ته سپارل کېږي. د دغه کمیسن یوه استازي آزادی راډیو ته وویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غوښتل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبري وروسته چې د نوي پلان لمخې به یو شمیر کمیشت یو لری پرتی سیمې سیمایي اردو ته وسپاري، د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
امریکه دو ول نه دو بلدار چې کور په کور به موږ ته دښمنانه پیدا کی، محلي کمانډانان به بیا چاخ کی، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماش هم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپک سالاران نه ولس خلاص شي.
ښاغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسو سیمو امنیت سیمه ییزې اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو په نوم شپږ دېرش زره سیز نوې ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه و چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته چې په لیرې ساحو کې پراته دی باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراکندګۍ نه مخنیوی وکړو او په پراکندګۍ کې د مونږ تهدیدات زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوستو باندې خپل گزارونه ورکړي. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ حمایت کړی.
ښاغلی رادمنش وایي چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملي شوی چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغو ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمي وي، موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پخوانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې به وسلې شوي وو یو وار بیا وسلوال نشي او په راتلونکي کې حکومت ته سرخوږی جوړ نه کړي. خو ښاغلی رادمنش وایي چې سیمه ییزه اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شویو سرتیرو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناست دي.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هره ورځ نږدې درې سوه کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي. نور حال د وصل وصل په راپور کې.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې دوه میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس وزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
نوه روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، 1 میلیون، 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکړي، تا ته یو ایرانۍ درکړي، دغه نه 5-6 لکه خورې، 5-6 لکه څلور لکه تا ته پاسې، څلور لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکي چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرد شوي کسان دي او یو شمېر نورې بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بېرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه ده. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا هم 400 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لویدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 1000 افغانیو تبادله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهان له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا دی چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا ده چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لېږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزارنه کې.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته او هغه هیواد به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په ارزګان کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امریت بی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ارزګان کې د سولې جام په نوم د 10 ورځنۍ ټورنمنټ پای ته ورسېدې. دغه لوبې تیر ماښام پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې دوام وکړ، چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، توپان لوبډلې دوهم، او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
نن اخیری لوبه چې وایي هغه د توپان او د امیرات بی ترمنځ وه، چې امیرات بی لومړی مقام خپل کړي، مبارکي ورته وایو، او توپان دوهم مقام خپل کړي، دې ته هم مبارکي وایو. اول وته مهم دی، او د هغه رنګه امیرات الف ټیم درېیم مقام خپل کړي.
له دې سره یو شمېر هغه ځوانان هم خوښ دي چې ورته د لوبو زمینه برابره سوې ده. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له نشي توکو کارونې لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نوم خو زما حکمت الله دی، د امریت د بی ټیم کپتان یم، او زموږ ټیم وکولای چې لومړی مقام ترلاسه کړه. زموږ لوبغاړي ټول ښه وځل، ښه لوبه یې وکړه، او د توپان ټیم چې وه هم ښه لوبغاړي و، تکړه ټیم، هغه دوی مقام ترلاسه کړو. یعنی نوي تخنیکونه بعضې د والیبال په هکله زده کړل، بعضې د نورو کسانو سره مری پیش و. موخه د دې تورنمنټ زموږ یوازینی موخه د سولې لپاره وه. موږ د تورنمنټ سولې په نامه جوړ کړی وه.
ارزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاري له امله نشو ته مخه کړې، او یا هم د دولت ضد وسله والو لیکو ته تللي دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب او روسیا ایران او ترکیه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوري ملاتړ کوي نن د دې جګړې د پاتره رسیدو پر لارو چارو خبري کوي نوریاس نوری د مسله تعقیب کړي
د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتف د ایران د پلاوي مشیر د هیواد بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي روسیې ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده ترکیه ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي په دې سرمشریزه کې به د سوریه د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خبر کړی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي اردوغان د دغه غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو د ترکیې د هویت ورسپانې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغه غونډې علاوه له روسیې سره د سوریه په اړه خبرو ته دوام ورکړي تروسه موسکو پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکو سرمشریزه نه تایید کړې روسیې د ایران ترڅنګ د سوریه په وکلنې کورنۍ جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی ترکیه به د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي د امریکا متحده ایالات فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیه له ملاتړ نه دي برخمنې
او اوس هم ورزو د ساينس دنیا ته یو جاپانی ستور مزلی چې په دې ورستوي کې له فضا راستنسوی غواړي راتلونکي سفرونه یې مریخ ته وي ملالۍ بشیر باندې نور تفصیل لري
نورش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت شو دغه یو څلوېشت کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش پېته ورځې تیر کړې او تیر اونۍ بیرته مځکې ته راستون شو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې ترڅنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې ورباندې تیر سوي هم خبرې کړي کله چې له فضا بیرته راستون شوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه شوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي نورش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي
تاسو لا پیغامونو
وعلی السلام علیکم زدا زادی ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سر حدیث م باندې پر سر حدیث بهادر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي نمر له حکومتي چارواکو صدا غواو چې باید دغه تپاندارونه وکړي او یاتره ولري باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي بس دغه د فارم می د ازادي رجه ته ټلیفون کوي د باید د کار باندې
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته وروسته له سلام کوچیم د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم زموږ د مالدارو د کوچي صدقه خواهش دي چې دغه کار ولې نه کوي د مالداري کوچان ستونزې لري ولې دغه د مالداري کوچانو خبره نه اوري شش کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی یا د وچکلي د مالونو هم مریضان دي هم وږي دي هم و ډنګر دي هم غارې ته ولیدلي یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ دوریا باندې خرڅوو خپل مالونه زموږ مالونه په هیڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو نو موږ د دولت صدا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب د خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچیانو شش کال یو څه مرسته کومکونه وکړي نو دا غمې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شاج او سه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه وجه کار ته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي مودا د بادغیس حلقې سړک نکړی پټینګه راهله او غوښتنه در څخه کوو چې د دې سړک کار جړندۍ او تیز کړي موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د خبرونه نیمایی ته ورسیدو د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان ناوري ورپسې ناجیه سپید نن ورځې سپورتي خبرونه لولي
نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه اووه کلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده د بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تېر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوې وه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی د الوتکه څلور کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې تریتم شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي د 500 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اگست د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې دوام وکړي د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لپسې بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده ټاکل شوی چې نن د کابل د وو رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به وو ورځې دوام وکړي او په غور ولایت کې د معرف فملاتړ د فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوډین آزاد رادیو ته ویل دغه لوبي چې یو ونی مخکې پیل شوی وي 13 ورځې نه وخت پاتې ورسید چې مرکز ټیم لومړی دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د مشمان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوی چې غوړ لوبغاړو ته پکې نقدي جایزه او
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو وصل وصال راپور لري
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغیزمن ډول ولګول شي
و ارزش کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم
د وای د دغه مرستو ارزښت کول شو په سو برخو وشو لومړی خدای چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي بل دا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګي د کچې رقمولو د اقتصادي ودې او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. ښاغلي قیومي دغه شان وویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودجې له لارې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایې د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور له مخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 18 تر 45 سلنه لوړه شوې او په سلو کې 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو. زموږ هڅه ده چې افغانستان کلیدي پرمختیا ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي که نړیوالې مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بېوزلۍ وزګرتیا کچه ټیټه او د دغه هیواد په اقتصادي وده کې به ښه والی راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشی علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبريالانو ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوی چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځړ سره تایید سو.
بخشی از لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست یو برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوی وو او سنای لیست چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه همدا ونی منظور سوی او ان شاء الله سر له سبا به زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګین کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو له 5 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدریجي لنډمهالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته خزنه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېګل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بیلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکي انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسېدلي چې په څېړنه یې کار روان دی او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نوي ټاکل سوي ښاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مځکه به له زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل سوی شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه ښار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوي ځمکې به د زورواکو له منګولو را خلاصې کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبې په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازنی هدف مو ترین کوټ ته خدمت کول دي چې هغه به لومړی د ادارې څخه جوړه شوو ریفورم او اصلاحات به یې د ښار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي، د غیر پلاني ساحو شاملول په ماستر پلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ سي. دا چې ډېرې ساحې غیر پلاني دي، کلاس کال مخکې د مسلطان تطبیق سوی وي، خلکو ته به دونه مشکلات نه وای یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیق کېږي.
لدی سره د دغه ولایت د امنی کومندانی مسولینو هم ژمنه وکړه چې د نوي شاروال ملا به وتړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیا کومندان ډګروال محمد معروف احمدزی داسې وویل
کومندازي پورې چې امنی کومندانی پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والی صاحب پولیس ته تاسو په خدمت کې ده کشفی ته ورځي موږ خدمتګار یو.
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دې عملي کړي او په ښار کې دې قانون عملي کړي. د ترینکوټ ښار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل
قوانین چې دې په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې دا قوانین باید بېطرفه اصلاح دی وکړي په هغه د تسمه لپاره موږ زموږ پروسان کې اوس په نه دی عملي شوی قانون
چې ورور زورواکي هر کار کې مشرم د دې روپۍ هم د دې ځکه هم د دې تعمیر هم د دې کته مسكين وی تا برای وای د زیتنه سره جوړوي د دو منزله او درې منزله جوړوم.
د فداسیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځله دولت د ماستر پلان د عملي کېدو کار پیل کړي خو بیرته زور واکو مخنیولې او دولت نه دی توانېدلې چې ماستر پلان عملي کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کلی او کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مزه راټیټ شوي چې د شرطیو امکانات زیات شوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مزه د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلالي آزادۍ راډیو ته وویل
پای په کلی او په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوست هغه پای لري دي هغه ډېر ځوانان دي سیمونه لینونه ډېر کته دي او زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کړي او تاسو ته موږ پیسې درکو تروس پرې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړي هیڅ مسله معلومات بخي نهسته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبري وایي چې غزیدري مزي نهایت لس متره لزمکه پورته دي
هغه مزه چر کش سوی دي لس متره د زمکنه راجه کی دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا لس متره چک ویدز مکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق سوی دي. مونږ درې چبونه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسو یا افتتاح وسو باید ټول دوی زندان ته ول.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 100 متره 40 متره ولګول شي هغه کې مترازې کم شوې ده ټي 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 لګول شوې دي فاصله د پایو مراد شوې نه ده فاصله ډېره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه چې تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اثرات یې چې په دې کې کارتوي دي تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. اول په ساحه د مسکونی کې سه دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې یو کې باید فاصله د یوې پای نه تر بلې پای پورې 250 متره وي. دلته اوسېدوی نسکلی دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غځېدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
د نن ډرامه په یوه مطلب پسې اورېدلی سئ. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پاکستان کې د دوو کورنیو دودیز واکمنی ختمه کړه او په دې توګه یې د دې هیواد په خلکو کې دا هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یوه نوي لوري روان شوی دی. خو د کرکټ دا پخوانی ستوری له ځینو ویرونکو خنډونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یوه لویه ستونزه ده خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کیږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله، خو دته یې په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړي دي. د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د ده ګوند ته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ یې د واکمنۍ سابقه ولري او یا دا یې د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کیږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځئ هومره هغه تشې رابرسېره کیږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یوه بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کیږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین یې د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زنداني پخواني صدراعظم نواز شریف او د ترور شوې پخوانۍ صدراعظمې بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلې دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان دا خواص پر بېوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د ده راتلونکی حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بېوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بېوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیې د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وایي عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ 3 ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې یې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو، و موریدل چې ګل پریخ په لخوا کې حلیمه تا داسې ډاډ ورکړ په لدوړو ماشومانو ته د شپې وخت په وخت راوخیږي، حسینه چې یا وګی پاتشي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي. اوس به وورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی.
د اسلام پلارا نام خدای دی وی د پټی خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نو رښتیا پلار کې هغه خصه څوک دی چې تاسو را ګوري
ما خو هغه ونه پیژندلی.
علیما او سنم ګل دی، ګل پری ته خدای دوه ماشومان ورکړی دی، یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوی کړي خیر سره.
زه او سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلې یوه خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلې در باندې یوه خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب دا څه موده د زرپری په مرکز ځي او راځي، اوس یې لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلي چې تاسې به هم را سره ورځئ، له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره ته لاړه شې او نه به زه واده اورېدل که نه.
ولې؟
ولې دا چې زه خان یم او ته د خان مېرمنې.
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپری کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه، که ښه راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله، نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي، شفیقې په دوه پیسو.
خدای دې نه کوي، که دې خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان مېرمن.
ښځه ډېر به بولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره به درته مې وکړه، دوی مې پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره، عذر درته کوم، د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غورې کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښي کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړي دي؟ لیونۍ؟
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی، حق در باندې لري.
معلم صاحب زینب، زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدې. په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم. هو خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی دا په پیسو څه کوي؟ دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځ دې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه، له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پرې وکړه. نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته، دا به څنګه؟ ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې رابه کې. ریښتیا یو بل زیره به هم در باندې وکم. په خوله دې برکت شه معلم صاحبې، ته د په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟ هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره؟ نه به سیخ وسوځي نه کباب. زما سر په اخلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوي که کومه بله خبره؟ هو هو، ستا د میراث خبره یادوم. صدقه دې شم، ما ویل کور ته به در شم، خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه. داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکم، ګوند عقل یې سر ته راشي. دا څه وایې؟ نو مولای صاحب مې ورور پسې ورغی. هو، ویل چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه. د مولای صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم. کومې خبرې ته؟ داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، موږ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې مولای صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
سری کوتری دوری وی او دای دلکتی پو بوکی پلا تیرا گوری نو دی بود مشی ها موسا گولا
دیدن دی پت پت دی توائی که
دی ویرا ولو نگوری لخال کن پتی دلکتی پو بوکی پلی اوخی توائی هم آه زو پایشو زو دی بود مشا دی خوش آلای اوخی با توائی وی زوانی مرکا نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي، خو زه د غم اوښکې تویوم. ته وایښه لوی تاوان راغوښتی دی.
صبر، چې ځم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه، د څه شي لوی تاوان؟
خان ما په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماخا محل پسوپا ناسو بیا خام امی دیوال تا گھڑا والی وا او خیال پلو ننو حل تا وای خانو بیا نو بیا دا چه ما پسرگی پچا ہی جوڑا والا ما وی کزماو دا زر پری کوزا وسی نزبا دا سرو گت میور تا لکوما کواب بیگی چه سوسول نا نزا چا پایگم زد بود مشا خوراتا وی وایا کنو کار دا چه سو چه ناسا پا شرنگ سو دا بام لسر چه شایر آو غرزوی دا آوی چه دا با پیریانو دا سرو زر گت میرا غرزوی لی تا وایا کن
زوایم خا زد بود مشا نو دا شرنگ دا تشی و
دا سبا بایدر تا وایم سل دیر خوشحاله نا ورخطا سو جب تا ملاس که یو زور کاغذ می راواکس که تیلای می ور تا والا گوه کاغذ می بال که چه دست روز رو گتمی وینم
نو بیا رشتیا دست رو گتمی دی ولی دلا پایدا دیکره
نه دست روز رو گتمی چه روا دبام لسر دو کمی کوتر لپکون کرای رالوی دلی و
خانو دیکنو تا خبره دا چه تو از دلکتی فقار ور تا اوخی تو یو بیا
خبره سنگ ندار تو نن حاصل خبری کلا خبری اسی بیگوده را گڑی گی
خا نزدی بدماشا شاف شاف مکاوا و اصلی خبرا می پوئی که
اصلی خبرا داره چه پو یو جیب که می زور کاغذ و پو بلکه دی پینزه سو لو
خا نور
نور دا چه ما دی پینزه سو پو لوٹ دی زاره کاغذ گو مام کڑای و او پینزه سو گون لوٹ نسوزلای و
زده بادموشا توست ده پینده سو گون لوت پا غم مزارا دیتا وزارا چه حسنا لحسون و بخوتا دی زنزیرون آو کرای در ولویگی
دا ولی دا چه وای
وایم کمات در بانده خبر چی نو با دینی سی در تا وای بچه تلیوانای که پیریانای چه لوتو نسوزوی خودتو خبر او آورا
وای وای اتوای که چه پا 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 پزرم سالت تبار آگلالا
حسی توکی می در سر وکڑی اخو دا خبر پتا و ساتا گورا لما سر وادا وکا چه بیا پا داسلی وان توب نکوی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مولای صاحب سره مشه
جنتی شه ایمان دې سلامت شه
مولای صاحب تل تکینا په دې کار کې لاس می درنه کوم مولای صاحب لاسونه په خاطو ککړو
خیر ده خیر ده ماشاءالله سبحان الله صدر خان سکل مدیر بورشی ودی امید دیسی خانم با ما هم خوب
هو مولایی سیب هر چه دیرو بوس میاس خر شد یا چه مخپلو سروی تا بسارت خا مولایی سیب زبازم پامون در تا چای رو
نه نه تکی
خا
چای تا ضرورت نشتا ایو خبرم در سر کولا ماول چه سر پو بغگی گو
خا دیر
دل تا خوزو کرارلم چه دا چوب را ریکیگی دو جمعیر مندو تا هم نیراغله
سوهای مولایی سیب پا دیگه در تا پڑیم خواه اوز دی خبره وکا در تا واگیم
خبره خدا دا چه از مالور دی خزو دلیک لوست پا کورس که دی دینی زکر معلمه دا فکر کوم چه سا خوری هم لکه چه شاگر داده
خواه خواه وی با نیم پی خبر
زورا ورا اخیر خور داده زن پری خبره و
کاریختی ها در توای مولایی سه پل کارونم دوم لدیر دی چی در سر گراولتم نیموزگار
خواه اوز برای اسم اصلی خبری ده زن خبر شمایم چی پده کلی که زن خلق خبول خواند و اولونو تا دمیراز حق نورگوی چی یو پا کتاز همیه
مولایی سه که زما منی دا دمیراز پا خبره غطه تیگه که ده دا زمون پا رواج که نشته چه سوک ده خوینده لونو تا میراس ورکی
سردار خانه از ما خبره پا خلاص و غوگون والده ده میراس حق الله تعالی تا کله ده نو تاسی هم ده الله پا حق سرگی ببتاوی او پا غیر شرعی رواجونو بسی مگرزی
مولایی سه چه ده کلی نورو خلکو خوینده لونو تا میراس نیوی ورکده
نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خان، که ته دا کار کوي او که بل څوک، دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
عزتمند اوریدونکو، تاسو اوریدل چې معلمې زینب خدیجې ته تسلی ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي، ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلک خبروي او که نه؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي، پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.